احمد شیبریم تاسو ډیر ډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د کابل په شکردری ولسوالۍ کې چاوب نه شوه وړاندې به جزئیات درکړو پر اسلام آباد د ملي امنیت سلاکار انتقاد
د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي
د سیاسي چارو لکتونکو ابراهیم سرمیدانی وکیل شریکی کړي
په دې اساس چې د پاکستان په دریځ کې د افغانستان د جګړې په هیڅ بدلون نه راغلی
د نورستان په شام دره کې د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ جګړې سیمه ییز اندېښمن کړي
دولت تر څنګ طالبان چې ساکه واکمن دي دلته باید ناست په کار شي
تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوري
د کابل په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې مرګ ژوبله اړولې دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي د روسیې ولسمشر د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربان موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ په افغانستان کې د درې ورځنی اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول په دې چاودنې کې چې د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې سوې تر 1500 ډېر نور کسان ټپیان شوي دي په وژل شوو کې د جومات ملا امام مفتي نومان هم شامل دی د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال سوې ده تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی له اوربند سره د اختر په اول ورځ په کندهار کندز او غزنی کې د ماینونو د چاودنو له کبله لږ تر لږه د 11 ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت له دې پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده
د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوې ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل شوی خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر تر 11 نیټې دوام کوي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی غواړي د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي حمدالله محیب پرون د اختر په اول ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته دا خبرې وکړې
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي د افغانستان د خاوره که مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا تیر دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو لاري امکان لري تمنستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سرنویو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول دغه دوی ورځنی مسابقې د می میاشتې پر 1 پیلېږي چې د لومړي او دویم مقام ګټونکي به د توکیو د المپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي تمنستان د المپیک ملي کمیټې د خبرونو مشر عارف پیمان د ورزشکارانو د ننني سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
در ترکیب تیم تکواندو
د افغانستان د تکواندو تیم په ترکیب کې دوه هلکان او یو نجلۍ شامل دي. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بله کاندید نجلۍ سومیا غلامي د کورونا د مثبت ټیسټ له کبله له دې ډلې پاتې شوه.
د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د بلې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په دې اړه د اندېښنو له کبله 350,000 لاسلیکونکو د اولمپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالۍ دې لغوه سي. په پام کې و په توکیو کې دغه مسابقې تیر میلادي کال وسی خو د کورونا وایرس له کبله وځنډول سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو هیوادونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر بیا د تازه کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. ارمنستان تور لګولې چې د آذربایجان پوځیان د دوی له جنوبي سرحد څخه 2 کیلومتره ورداخل سوي او د دغو سیمو د مالکیت هڅه کوي. آذربایجان چې دغه تورونه ردوي ادعا کوي چې پوځیان یې د آذربایجان په خاوره کې دننه په مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دواړو هیوادونو تیر میلادي کال د دې سیمې پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه چې بیا د روسیې په منځګړیتوب یې پر اوربند موافقه وکړه. آذربایجان د ارمنستان پر مشرتابه په دې وروستیو کې تور لګولی چې هڅه کوي د راروانې میاشتې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو په درشل کې له دې موضوع سیاسي استفاده وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننی هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته یې بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه غزې تاړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي د خپلې نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړي دي. دغه نلیکه د انټرنیټي حملې له کبله چې واشنگټن وایي له روسیې سوې ټکنې سوې وه او د تیلو رسولو په اړه یې اندېښنې پارولې وې. دغه شرکت تېره شنبه اعلان کړی و چې د باج اخیستنې په نیت د یوې سایبري یا انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړوونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 13.5 نیولې شي. احمد شبریم د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمن د اعلان شوی اوربن سره سره د اختر په دویمه یعنی نن د کابل د شکردری ولسوالۍ په یو جماعت کې د نننه چاودنه شوې. د کابل پولیس وایي په پیښه کې د جماعت د ملا امام په ګډون تر لسو ډیر کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي له طالبانو یو شمېر جلا شویو ډلو اوربند مات کړی. طالبان بیا افغان ځواکونه تورنوي چې د اوربند د ماتولو هڅه یې کړې. جزئیات پرې راپور کړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند اعلان کړی ولی د ورځې هم له تاوتریخوالي خالي نه دي. د کابل پولیس وایي د دې ولایت په شکردری ولسوالۍ کې د یو جماعت دننه د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې په پایله کې د جماعت د خطیب مفتي نعمان په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چاودنه د شکردری ولسوالۍ د مرادبیک سیمې په حاجي بخشي جماعت کې شوې. اختر لومړی ورځ هم لورته 14 سره ملاوه. په دې ورځ لږ تر لږه 11 ملکی وګړي د ماینونو په 14 کې وژل شوي وو. افغان چارواکي پرون وویل د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 14 د ماشومانو په ګډون 1 ملکی وګړي وژل او 3 نور ټپیان کړل. په کندز کې هم 14 2 ملکی وګړي وژل او 14 نور ټپیان کړل. د غشان د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې په غزنی کې د سړک غاړې ماین 14 2 ملکی وګړي وژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلی. خو له دې ټولو سره سره طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربنده د سرغړونې هڅې کړي. مجاهد نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو تېره ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي وو چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو بېرته په شا شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له طالبانو څخه یو شمېر جلا شویو ډلو اوربند نه دی مراد کړی. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای
هغه ډلې چې د طالب په امر کار نه کوي او ځان جلا ګڼي هغوی اوربند څخه سرغړه ونه کړي، خو زموږ دفاعي ځواکونو له خلکو څخه په جدیت دفاع کړې ده.
عام وګړي بیا خوښتي او وایي اختر د سولې په فضا کې لمانځي. د فراه او ننګرهار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو جناغه سالی د ننګرهار اوسیدونکو کې په ننګرهار کې سګنې کوچنی اختر په ډیرو ښه یو امنیتي فضا کې خلکو ونمانځه. ډېر زیات خوشحاله مو، یعنی نسبت پخوا وختونو ته کومه کوم مسجدونو کې د اختر لمونځ ادا کوو. یو ډول ویر راسره و چې خدای مکه په مسجد کې کومه چاودنه ونه شي یا بله کومه مسله پیدا نه شي، خو سږ کال چې اوربند شوی و او د امنیتي حالات په اصطلاح یو ډول کابو شوي و، نو تر ډېره موږ په ډېره یو ارامه فضا کې وو. داسې یو حالت یې را کوچنی اختر ولمانځه چې بېخي ډاډه و.
محمد یعقوب یم، د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی. د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د طالبان د خوا څخه اوربند اعلان شوی، خلک د سولې په فضا کې د اختر ورځ لمانځي او خلک یو د بل کورونو ته ځي. زموږ له د جنگ د دواړو خواو څخه دا ده چې دا اوربند ته پابند پاتې شي، د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د پای ټکی پرېږدي، تر څو زموږ افغانان د سولې په فضا کې خپل داسې مراسمونه ولمدي.
طالبانو د یک شنبه ورځې په ماښام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د اختر د درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تاروزي عملیات ودروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څخه څو ساعت وروسته وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني.
د کابل د شکردرې په حاجي بخشي جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنې نن دولس تنه ووژل او پنځلس نورې ټپیان کړل. طالبانو په دې چاودنه کې خپل لاس لرل رد کړي دي او دا پیښه په یوه اعلامیه کې خندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان طالبان د افغانستان پر ضد استعمالوي. له بې خبرتیا وروسته د دې تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې د اختر په لومړۍ ورځ یوې ولسي غونډې ته د خبرو پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
شاغلی محب څلور ورځې وروسته تر دې دا خبرې کړې دي چې د پاکستان لوی ترسي جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره پر سوله او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د حمدالله محب تورونه پر پاکستان د افغانستان د بې باورۍ څرګندونه کوي که د دې شاته نورې خبرې دي. په دې اړه مې د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې د ملي امنیت رئیس دا کوم انتقادونه چې کړي دي دا په دې اساس دي چې د پاکستان په دریځ کې د افغانستان د جګړې په وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی، او کله چې تګ راتګ هم کېږي او تاکتیکي مسله وي، یعنی تر ډېره حده دوی په خپل امنیت کې په خپلو موخو کې تغییر نه راولي.
افغانستان تل دا ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره اسلام آباد ډیر مهم دی او پاکستان ډیر اهمیت لري. که چیرته موضوع داسې وي نو د افغانستان لپاره خو پکار دی چې د پاکستان اعتماد جذب کړي. دا اعتماد څرنګه جذبېدای شي؟
که موږ وګورو وضعیت پاکستان د چین سره، روسانو سره، ایران سره په هغه میدان کې یوځای شوی ده چې د امریکي پرزنټ ده، په دغه اساس باندې کله ناکله د افغانستان د چارواکو خبرې هم خپلې خبرې نه وي او غواړ چې د امریکي سیاستو ته په کتو سره خپله موقفګیري وکړي. ځکه پاکستان اساسي رول لري، ولې پاکستان ډېر په حساب هغه د سولې ډېر لوړ تر کوي، لوړې غواړي له افغانستان نه چې هغه مسله د ډیورنډ کرښې مسله ده. هغه مسله دلته د دوی د خوښې دي او حکومت راوستل دي په افغانستان کې، د هندوستان لاس قطع کول دي. نو دغه قیمت چې پاکستان غواړي دا افغانستان نشي ورکولی.
تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت به اخر مجبور شي چې د پاکستان ځینو غوښتنو ته د سولې د خبرو له خاطره لبیک ووایي، او یا ځینې غوښتنې ومني، او که نه افغانستان به په خپل دریځ ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې دغه یو څه ورختایي هم ښیي، دغه د افغانستان د چارواکو بعضې دا له ورختای نه هم کله ناکله داسې هغه راځي خبرې. ولې یوازې پاکستان نه ده د افغانستان په موضوع کې چې موږ به د دوی غوښتنې ومنو په افغانستان کې د سوله راځي. دلته د چین ګټې شته، د روسانو دي، د ایرانیانو دي، د عربانو دي.
ابراهیم صاحب، که چېرته نور هیوادونه هم د افغانستان په سوله کې خپلې هیلې او خپلې غوښتنې لري، نو د افغانستان حکومت کولی شي چې بیلابیل اړخونه د سولې له خاطره راضي کړي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي؟
کولی شي د افغانستان دولت دوی ته داسې وښيي چې د افغانستان د جنګ تاثیر به په منطقه وي. دلته به د مخدره موادو د قاچاق مسله ډېره مهمه وي، د افراطیت مسله منځنی ختیځ ته، منځنۍ آسیا ته، چې دې نه بیا دوی متاثره کېدای شي. او که چېرته د طالبان نه وراخوا نورې ډلې لکه د داعش ډله قوي کېږي، نو د دې عملا خطر روسانو ته، چینایانو ته، ایرانیانو ته ډېر ده. که چېرته دوی دغه اجماع رامنځته کړي، منطقي اجماع، او دغه خطرات چې دوی ته متوجه دي، په دغه کې د افغانستان دولت فعال ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، نو په آخري نوي دخو کې کېدای شي یوه اجماع د شانګهای غړو هېوادونو رامنځته شي، په افغانستان کې یو نسبي سوله راشي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په بلخ کې د اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی که څه باندې $2 میلیونه ورنه کړي نو له دغه ماشوم سره به تشدد نور هم زیات کړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالرؤف شکنجه خندلې او هغې د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوي عبدالرؤف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالرؤف کورنۍ ته په تازه استول شوي غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیونه ورنه کړل شي د عبدالرؤف شکنجه به ډېره شي. محمد نبی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوي پیام کې عبدالرؤف خپلې کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یې غوښتي چې برمته کوونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دی د اختطافچیانو له منګولو خوشې کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالرؤف نه شکنجه کوي، خو که پیسې ورنه کړل شي له اختر پس به د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از سه روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن میبینیم اینا از شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالرؤف و میاشت د مخه د 9 کلنۍ په عمر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالرؤف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي، خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قمندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په هدف څه باندې 1.5 عملیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ او فاریاب ولایتونو کې دیش کسان د عبدالرؤف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي تر څو دا ماشوم د اختطافچیانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی د اختطافچیانو له لوري د عبدالرؤف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایران محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیخه په ټولنیزو رسنیو که هم د خورا مختلف غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خواستن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیښې په وړاندې کلک غبرګونونه وښووله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لوی لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
په شمال ختیځ سون کې د یو شمېر ډلو او سیاسي کړیو له لوري پر پخوانیو جهادي قمندانانو یو ځل بیا د وسلو ویشلو د بهیر راپورونو خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې:
د افغانستان په شمال ختیځ ځانګړې توګه په تاخر کې خلک هغه وضو اندېښمن کړي چې وایي دلته د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د دویم مقاومت په نوم پر یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو وسلې ویشل کېږي. یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره هممهاله یو شمېر ځایي قمندانانو ته د دویم مقاومت په نوم وسلې ورکړل شوي دي. د تخار یو قومي مشر عبدالقادر افغان ازادۍ راډیو ته وویل که د دې چاره مخه ونه نیول شي د نامسلو وسلوالو ډلې به پیاوړې شي.
دغه شپه ورځ نه چې دا د اربکي او محلي پولیسو خبره راپورته شوې ده، خلک ځورېدلي دي او خلکو په هغه ستونزې بیا په حکومت کې نه دي حل شوي او دوی دې ته مجبور شوي دي اړ شوي دي چې طالبانو ته مخه کړي او ورځ تر بلې طالبان دلته قوي شوي دي. دا چې نوي اصطلاحات ورته کارول کېږي چې مقاومت یې دوه موده شیان، دا فقط هغه عناوین دي چې دوی ته پیسې راولي، دوی ته ډوډۍ پیدا کوي، دوی نتیجه به همدغه وي چې څوک کور پکې خراب شي، څوک کلی پکې وران شي.
د دې ولایت یو تن مدني فعال بشیر احمد بشار بیا وایي د ځینو ډلو لخوا یو شمېر ځایي قمندانانو ته په دې پلمه وسلې ورکړل شوي چې که حالات خرابېږي او طالبان راځي نو دوی به پرې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
ما فکر میکنم که اگر حکومت با استفاده از امکانات پولیس
که حکومت د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو نه په ګټنې په سیمه کې د خلکو امنیت تامین کړي، په هغه صورت کې هیڅ کله یو شمېر ډلو او کړیو ته دا پلمه نه پیدا کیږي چې په سیمو کې وسلې وویشي او د خلکو د ځورولو لامل شي او حکومتولي له ننګونو سره مخ کړي.
د سیمې خلک وایي د شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو ډلو مشري پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي او خلک له دوی څخه ښې خاطرې نه لري. د کندز ولایت یو فعال ځوان صبغت الله سمیم په دې اړه وویل:
دویم مقاومت د غیر مسؤوله وسلوالي ډلو یو نوی نوم ده چې په دې وروستیو کې طالب سره د مقابلې په نوم راپورته شوي دي، او زما په اند په مجموع کې دا ډله په ځای د دې چې د سیمې امنیت ټینګ کړي برعکس سیمې نه امنه کوي، ځکه دا خلک دي چې مختلف جنایات یې ترسره کړي دي او خلک له دوی نه ښې خاطرې نه لري. دا ډله د سیمې د امنیت په ځای باندې به د طالب ولسي صف قوي کړي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد طاهر رسولي هم ورته خبره کوي:
دغه څوک چې دغه کار کوي، دغه جوړې، دغه خو باید مغز لري، باید دغه کارونو ته لمنه ونه وهي، او دا په نفع د دولت نه ده، دا په نفع د وطن نه ده، په نفع د خلکو نه ده، دا یو پوچه مفکوره ده او دا د دې ملت د وطن لپاره مفیده نه ده.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د یو شمېر ګوندونو له لوري د تازه ملیشو جوړولو بهیر د سیمې د نسبي ثبات پر وړاندې جدي خطر بولي.
مردم ترس ازي داره که در آینده اگر خلک ویره لري که په راتلونکي
کې حکومت دغه ډلې کنټرول نشي کړی او د سولې بهیر هم نتیجه ورنه کړي، ښایي کورنۍ جګړې ته لاره هواره شي. دغو کسانو چې بسلی اخیستي د دوی دلیل دا دی چې په راتلونکي کې موږ تر پښو لاندې نشو او له خپل حق او حقوقو څخه دفاع وکړو او وایي موږ له حکومت سره همکاریو. در حال چې دغه وسلوالې ډلې د قانون پلي کولو پر وړاندې جدي ننګونه بلل کېږي.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه په کندز او تخار ولایتونو کې د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او وی به هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آذری ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووځي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرباغ د بیلتون پالیسینې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. ښاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوي بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او وی ویل چې آذری ځواکونه د دې هیواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 100 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په ځواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولي چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران و. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرځېدو راهیسې نه دی پنه شوی. دا متناقضې څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلي دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته یې دوام وکړ، د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. له دې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمني او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې د روانې لانجې په اړه خبرې کړي او متحدو ایالتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکېچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي. تاسو له پیغامونو
در راډیو ازادي کارکون کې اوریدون کې او د ټول نړۍ مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای دې د خیر او د سولې او د نیکمرغۍ اختر کې د افغانستان د مشرانو په هیله لرم، بلکې د هیدی او شیرینی غواړو چې زموږ ملت شیرینی او هیدی هم دغه د خپل مشرانو څخه چې وربند وکړي وربند و موږ ته غټه توپه ده او هیدي ده د اختر. زموږ هیله او امید دا دی چې موږ دغه هیدي راکړي او وربند وکړي سراسري او دایمي تلپاته وربند وکړي. تاسې ورور محمد زاهر د هرات ولایت نه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملانه قبله د کونړونو ولایت د ناړی ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خوښه او خوشحاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دي الله محفوظ وساتي. والسلام با احترام. مننه تاسو د کوچني اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړي. که چېرې مو دغه درې ورځې اوربند شپ خوشحالۍ سره تېر کړو موږ به د هلمند ولس نه پیل کړي. د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپ خوشحالۍ سره تېر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي لکه څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
ارزګانې ولایت ته چاڅنه ولسوالۍ ته خیاط رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورډنی وربند د تلپاته فورمر باندې بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سدی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام درو پاغه پروګرام کې ساسو پښاک ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو او البته د افغانستان یو شمیر هنرمندان او سندرغاړو د اختر د ورځو د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده. په دې اړه به هم تر لاندو خبرونو وروسته تفصیل درکړو. لاند خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغانستان کې د درې ورځنی اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان وایي چې په پیښه کې تر 15 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په ووژل شوو کې د جماعت ملا امام مفتی نومان هم شامل دی. چاودنه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جماعت کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په اشاره وویل یو گاونډي هیواد غواړي چې د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله محب دغه څرګندونې پرون په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وکړې. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو د اولمپیک په سرژنۍ مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالیسي مې ناګورنو قرباخ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. د اسرائیل پوځ نن سهار د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې وار بیا پر غزې تاړانګي د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي چې د خپلې نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حملې وروسته د تیلو لېږدول بیرته پیل کړی دی.
یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند د غزیدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک په فیسبوک خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند دی وغځوي. تفصیل پرې راپور کړي.
ی خلکو 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 کولو خلکو منی سې ژوندون ته ټوپک منی سې داس خپړی واخلې.
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د اوربند د غزیدو وغوښتنه کوي. نو مولید طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر پنوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډل لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کړي ستایل ویلي دي چې دا چې پریکړه مو کړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغلی دریا پر فیسبوک د خبر شوې لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغه کورنۍ ته د صبر په دعا پیل کړی چې په اورستي او پیخو کې ژوند پایللې او تپیانو ته د روغتیا هیله د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ لړیو سره خبرو کې هغه وربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د ساه اخیستو یو فرصت وباله، خو په افغانستان کې له سیاستوالو او مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دي یو دایمي وربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې په لامو د جنګونو وشو، که دغه وربند او غزیږي او داسې چیز تلپاتې شي او دغه ډز ډومبک بند شي او دغه خوار ولس ژوند طرف ته راشي، په دغه وطن رحم وشي، په دې وطن کې کار وشي، ونې بوټي پکې وکرلی شي او ښکلاګانې دې وطن ته راوړی شي، نو زما به هم دغه د عجزانه خواستي ټولو هغه خلکو ته چې د چا په لاس کې دي، دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي، هغه ټولو ته به زما یو ډېره جزانه خواستي چې دغه سلسلې دې خدای پاک ختمې کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوی کړي، که نه چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یوه هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي، نو موږ خو وزر کولای شو، سوال کولای شو، هیله کولای شو.
سان سان لګرزم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې، سان سان لګرزم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې، هغه وخت بل وچی نکريزي بمې وړې اختر کې، سان سان لګرزم
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې کیچی روغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا هم سفر بازار خوشاله مچ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په تیرونی کې مو مشتر راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړی دي کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي پر لا پسې به خبرو کو لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت څخه موږ د یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عواملو باندې او د خلکو پر بېغوري باندې ژغېدلې دی په ګډه به سره اورو.
السلام علیکم حاجی محمد یم د ننګرهار ولایت داچین ولسوالۍ نه سلامونه او نیکې هیلې ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت مجیدي غوښتنه ده چې دغه د شلډل نه شوکاڼی په ټیلرو کې راځي او د شوکاڼی وزن زیات دی ټول پاخه سړکونه خراب کړل او سړکونو کیفیت ټول د منځه یووړ. نو دولت له مفکره کې غوښتنه ده چې داچین ولسوالۍ مسؤلین چې کوم دي او د غنیخېلو هغه د شوکاڼی نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډک ټیلر په دې سړک خوشې کوي ټول پوخ سړک یې خراب کړ باید دغه مخنیوی وشي. که مخنیوی ونه شي دغه سړک به په راتلونکي میاشت کې د منځه لاړ شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان کندھا سلیل محمود کابلار بندی شریف دادار مندر خراب تھی
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د غاد خوراکي توکو هغه به یو طاله په نظر شریک لما که څه هم متاسفانه معمولا په ټول افغانستان کې د غاد روزي را تکثر زمونږ سوداګر او دکانداران چې دي دغه عام خلکو پر وړاندې پرځای دي چې دغه مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي. ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي. او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شاروالي رئیس جناب انجینر هدایت الله صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې دی په مرکز پارون کې په دکاندارانو باندې وګرځیدل او هغه ته د جدي سپارښتنه وکړل چې پاینده کې تاسو هر کو پر وړاندې خوراکت توکي په ګران به تم خرڅ کوي. نو تاسو به جدي عکس العمل سره مخامخ کیږئ. همدارنګه اکثر دکانداران چې دی دلته دا اسپار شوده یعنی تاریخ تیر شوی مالون هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یو دوکه ده او جفا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي. نو بنا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هیله ده چې دوی باید دغه روزي مبارکي میاشت په کتلو سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکي ونه کی او دغه مبارکي میاشت کې باید دی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کی.
نو السلام علیکم ازادي ورو ته پیغام پر د مالګل خان کوچه خبره کومه مونږه دا مالونه دا غرو کې پیای مونږ ته لغلوانو سره لغلو سره مخ کې کوم مونږ ته به یې اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد هم باندې کوچانو دا کوچان نه دا افغانستان ون ته آباد دا غوخه د مالونو بدل کومه کې دا پسونه دا قربانی ته به دا خلک مالونه کومه کې. وسلام.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شبه پروگرام ده چی ستاسو شکایتونه او ستونزی چارواکو ترسلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هو سیپلایم ده هلمند ولایت سه ازادی تدا پیغام پیزم و شروع را دازمز آواز پر ازاد پر ورسوی دبوکو چارواک پوری چه هلمند وزیاد دیه خراب ری ولسوالی مشیره دی لاری بندی دی شار طول مشیره دی پا طول اوزو بانی جنگ دی گرانی دی ورور دا خواست کورنا دی دی خواست بکر بانی کاس دی یه تو رشپا دی ایس پر مولاک خواستی دی جوت مستو کورا خدا اولاست دی پلکان کورنا پراتی دی نگه
خوش کی چکل افغان رائے دلتا کم چیز جنس کے پنجوس کلار اور پنجوس افغان شوادا زما د افغان چراکو ته خیلا دادا چې په خوښ کې زیاته ګرانی هم ده او هر چی دی افغانۍ جنس کالدار جنس اوس په افغانۍ باندې خرڅېږي نو دغه حکومت هیڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس ته د افغانستان دردېدلي ولس ته د افغانستان سړبدلي ولس ته هغه اولیاتو کې ارزان راونیسي چې په کور لومړیو شیانو کې کارول په دې خیله ازادي راځي
سلام علیکم ورور اخی جوړ زادادی ارادو کار کون کا وردن کو ته سلام علیکم ضرور جان د ډرایور مورور داد پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک ورور جان مکمل غل د ورور دا ورور دلته موټر راو باسي بلوچ لسیرا لندیان منډان موټر او باسي هغه ماتنه ورکی ورکی چې د تیریس سر نه وخی د تلاشینه اتی بیا ورور دلته هغه ماتنه در تر او نور موټران د باسي ورور وطن تباہ و برباد کی دے کمیشن کاران ہو اور دے مامورین ہو اللہ دے دے تباہ کی دا غداران مامورین وہ رو را دے دے غم اکی دے وہ رو را غم اکی دا موٹر زیاد زیاد وزن باری جی او ماسکل پر شلتا نہ کی جی یا نہ کی جی پر غلائے آلی رو را لگل خدا اوڑ آرتی وہ لول پرو چارواکو لگل خدا اوڑ آرتی دے دے غم اکی سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ازالی را دی ټول کارکونکو او ریډینګ ته سلامونه سلامات وړاندې کوم فرید الله فروتانم د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ د نیازې لیکلي اوسیدونکي او د کوسافي ولسوالۍ د علي خوازیر مرتب خون کوي د حکومت د مشران څخه او د مالی وزارت څخه مغوښتنه دا ده چې ویلي وو د روان مالی کال د نیمایي څخه به د هغو ټیټرتبه مامورینو او معلمینو معاشونه 2000 افغانۍ زیاتوي نو مالی کال نیمایی ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي نو هیله کوم چې هغه معاشونه چې وعده کړی ده د معلمینو او مامورینو سره هغه ورته زیات کړي احترام ډېره مننه
السلام علیکم زه عبدالنافی د زابل ولایت څخه مې زنګ درتهولې ده په زابل کې هغه کوم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباري والا دي یا نور دي ډېر سخت ګرم پرشان دي نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانې ذخیره کړي دي هېڅ کوم مشکله چا سره نه ده کړی ګرام پروشه دي زیات ګرام پروشه دي غوښې په دغره کم ګرانې شوي دي چرګان ټول شیان ګران شوي دي او خدای که یو شی په خلاص کې رسېږي د خدای په لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب رحمان احمد کندار لا سره د بیا د پیغام په کومه امر سره وته دی دا یو نیمه ګول کې خلک د سره واخل د مسکینانو غریبان په فرصت نه د ورکو جر وخت دا هیله ده چې د امر سره مسکینان ته ورته یا سلام علیکم
السلام علیکم زه سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالۍ ما دا دوه کال کې یې زموږ په ولسوالۍ کې دا جنگونه دي زموږ د مخابراتی شبکه کار صاحب راز وکاله باندې کار نه کوي راز جنگونه دي طالبان سلاس موږ د بازار دي سو
سره باندې سو ولایت هم د ورما چې ولسوالۍ کې سره غیزو موږ ولسوالۍ و بارانو نه ودرې ده غنم وځول تروی نه مرګ سره مخ دي موږ دې کوم کو نه وځي موږ د څلور مقام پر ورسېږي تر موږ یې به تل اسا پوری تر اشرف غنی و تر ډاکټر عبدالله پوری او دا ما چې څو ورځې چې کوي مو دا یې بابا نه پلاس نه ورکی مو ته دی راواز خپل دی هغه مشران انجنيران دی راځي مو ته دی راکی ورور خپل ګټه ورور ته زړه بوجي ورکی خپل دی دې مو ته پر کور کې لور راکی اکی روزي خدای په ما کې هغه نه خدای ربا نه وزري دا هغه جنې کې تاګه مو ته ما اشاره کوي د افغانستان خلکو ته کومه کوي هغه نه پر ورسره آواز وي د ماشیشې مونږ تیار بابا نه ده تیار بابا نه خپله وي نو که مونږ سره کومکونه کوئ مونږ سره د هرکان خپله راسئ مونږ سره کومکونه وکړئ مونږ د افغانستان خلک د مرګ سره مخ یو د کاختۍ سره بس مخ یو مالوال نه دی پنځه منه کش کوي مسلمان کړی هغه هم لاړی
آزادی او اوریدون کی پروگرام آوری.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. نصیب رحمان جی تو جم دکندہ ولایت دمام صلی اللہ علیہ وسلم جرام دے آزادی رڈو تو سب تو ما پیغام دادی دل ورکور چار واق سر مرحلت وچ دمام صلی اللہ علیہ وسلم باغونو پلیزون مرزون کرے جی دے دزمو دوا غالو دا پیغام نه چې ډېر مهرباني مې. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. آزاد راډیو ته پیغام پرې دما ننګرهار ولایت په چرګام ولسوالې نه تاسو سره په اړیکه کې ما یو معلول یم په خپل معلول یم او شهیدانو معلولینو عمومي ریاست نه مو غوښتنه ده چې دا غیمون په هغه کې حوالو کې ځان لاچول دی. اول بایومیټریک تذکری اوس چې بایومیټریک تذکری مې جوړې کړې دي اوس د کمیسون په بانا خو دې خوا کې روژه راغله او زموږ ماشومان اریان دي او بیګا بیګا بس مجبور یو وسه نه لرو هره ورځ ښار ته تللو وسه نه لرو. نو غواړم چې شهیدانو او معلولینو عمومي وزیر او یا مشر ته مونږ غږ ورسیږي. ازادۍ نه ازادونه یو نړۍ مننه مونږ له دا والو کې اسانی جوړه کړي. ازادۍ راځونه یو نړۍ مننه کوو همکاران نه مخمخ.
سلام علیکم. زه ګل محمد او تعالی د خوښ ټلیفون سره کوم. دما زه د سزا پاکستان د بندرې باندې د خلک نه پرې دی مې د سخت بوتن کې فکر اتل کړو د راتلو د ځان خان د سره کله چې کله دی ولې چې د سره کله چې دا خلک دې د سخت بوتن کې د نن نه نه یال د ورغان نه یار واه ستر د کن سفر شو زه غیر هغه ته د افغانستان ولې تلاشي شو کړی و تاسو غوړو ځان رزق چې دا څنګه له رزق سره دا سوښت نه تاسو هکړی او غواړئ چې کلاسي کول فرش به څه ولا دا خلک کوم دا د خیر سره تور کړی نو دې رسول کوټ نه دی ځنه دا نه دا چې بل خلک دې عزت سره موږ ته ځنه موږ دا چې افغاني دې دغه رزق دې خدا خلک دا مشکې یا چیرته چې نه دې خدای څنګه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالله د کونړ څخه د آزادۍ رادیو کارتون کې سلامونه وړاندې کوم. وروره غوښتنه مو دغه دغه د تذکرې په باره کې مو غوښتنه وه د برېښنایي تذکرې په باره کې. وروره خلکو ته تلنه مې کړلي دغه دوه میاشتې درې میاشتې کېږي د خلکو ته تلنه مې کړلي او تر دې مهاله خلکو په چا زنګونه مو نیول. نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه پروسه چټکه شي بایومیټرک پروسه هم چټکه شي او دغه مراکز هم زیات شي ورسله ته راوغځول چې دا به دغه خلک وي. خلکو مشکلات دي دغه دوه مرکز دي په کونړ کې. نو غوښتنه مو دغه چې دغه تذکرو ادارې زموږ دغه غوښتنه شریکه کړي او لا دغه پیغام بار بار نشر کړي. راځي اډو نه مان. السلام علیکم.
سلام علیکم. کله فوج احترامات نیو منه سید الله خطار یم د لوګر ولایت نه د لوګر ډو مشين کې خپل پیغام ورکوم. زما پیغام دغه دی چې په لوګر کې د 15 سنه تر 12 سنه پورې کتابونه چې دي کوم هغه نشتم سره د کوون کې مخ دي. نو هله می دغه ده چې تر څو معرفت یې ته د صفامو کې تر څو دي چې څنګه په وخت ورسوي تر څو دغه د کوون کې د زده کو نه محروم نه شي. سلام به احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
سلامونه نیکی هلی ګران اورورا. زه د روزګان ولایت له جراوت ولسوالۍ د سرلیک ترلیک واسلیم. ګران اورورا څنګه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د جراوت ولسوالۍ 15 میاشتې کېږي چې د وسوال طالبانو په ولکه کې ده. خو په دې ولسوالۍ کې هیڅ ډول واکسین زموږ ماشومان ته نه دی ورکړل شوی. هله لرم چې د عامه روغتیا وزارت همدغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړي تر څو زموږ ماشومان ته په جراوت ولسوالۍ کې واکسین ورکړي او تطبیق کړي. وسلام.
بلې. السلام علیکم. صاحب الروف یم د هلمند ولایت ته په سماج کې یم د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وایم. دا یو څه دروازې شپې ورځ په خیر باندې تیریږي. وروره حکومت کغواړي چې خو مخوبیت پیدا کړي
پاسیت خلق د خپل مابل ويسته کې دا پاسیت خلق چې زو په ثلاث سره مابل سره کې مابل سره کې پاسی جن بیا د حکومت سره دوی رسې بس تخپل هر څړی د حکومت همکار دی.
السلام علیکم زورو رایو ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمې د شارینا او بارډر باندې امروز کا بس ګمرک کې ګمرک کې زو بل اورف ګرځي ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا یا کنه زغال بار کړی په پاکستان ته په شارینا او بارډر باندې او اوس ورو ځان بیا ټول په ورځ را خوښ کړل ټول بس چا ماتیل ته ورکی بیا تر ګمرک راوړی بیا تر واخلي نور نور موټر درا باسي وغه دا حکومت ولې دې لارغم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي څل ته نه ماصل کوي اوس ور موټر کې ولا جندل د شاري نه او ته دراځي ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک ولا دي چې دی ولا چې ور دا غمه ربانی کوي دا غمو کوي دا وطن سره غټ ظلم ده وطن سره ښخانه کې ان موټر خیانت ده ور ربانی کوي دې غمو کوي.
عبدالنافع په غوڼه د ډیرو ورو ته دغه پیغام رسیدم په دې شیبه باندې چې مسؤلین کسان پر د غزمو شتون د ورسېدې داسې د فرایو ولایت په کاپول سره کې زراز او بم نسته نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی دا ژبنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هیڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو خان یم انشاءالله غوښتنه سوې ده دوی داسې غوښتنه کړې وه چې دلته د کاپول سره ته د وبر اولی وغراب وکړي نو غنم ډیر زیات مرزونه کړي دي چې غنم نه کوي په 100% کې اته 100% غنم یې هم د سم نور ټول مر سره خراب کړي دي په دې سره باندې دا غلا وګو غنم یې وخوړل.
زاوادی راځي ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کارکونکو ته سلام علیکم دا سلام دا یو کار کېږي سیما پاسپورت په نړۍ کې ورکه ورکړي دي او هغه ورکه تر اوسه نه راغلي دي چې پارچی ورلو راته وایي وایي دا چا ولې تا څنګه حکومت ته سي چا ولې دي څوک یې وړي دا پاسپورت زه په تیا خان زبل دی ولایت نظام اسلامي خبر.
السلام علیکم زه استاد ګلزمین د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ د ناړی د هلکا د محمد نواز اخیخاص د لیسې یو فون کوم زه د ازاری رادیو د لاري د کونړ د معرف چرواکو ته د اله وړاندې کوم چې زمونږ په ماشونو باندې تجارت شروع شوی دی او مونږ ته حالاتونه ډېر ګډوډ کړي دي نو دغه چارواکي که زموږ په دې موضوعګانو باندې بحث او خبره ونه کړي نو موږ له غټو مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام.
مننه کوم د سنو تاسو له پیغامونو څخه چې موږ ته مرستولې دي او هیله ده چې اړوند مسؤلینو هم اورېدلې وي او د ستونزو په هواري کې ژر تر ژره اقدام وسي. نو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې همکاري سره کوي کور ودان او تاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چه